نن ورځ مې راو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مې راو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپېژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپېژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپېژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي، او په 2010 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې تر څنګ مو راو تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپېژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکړي چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره پاره درس باندې چمتو کړی دی، چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال قدرمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوې او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او کچیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د اتم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړی اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرغ واس مم ده نه هم ټوکی جغرافیه مضمون لمړي لوستا. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیست کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم بم پتن می درنو کول لیست کون کو په تیر ټوکی کې مرو تاسو د اورفا د لوي چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړل. نو نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ټوکی جغرافیه مضمون لمړي لوستي مرو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا کول لیست زده کوونکو، په تیر ټولګي کې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حق له معلومات لاسته راوړل، او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه، سیاسي جغرافیه، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوستل. نو نن ورځ مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خوشا کول لیست زده کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 16 درجو او سویلي عرض البلدونو د 16 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د چې مراد تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزما یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په مثلا د اروفا ورته لبندي لی وچ له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لی وچ او د اسیا د لی وچ څخه ورسته درې ملي وچ چې د هغه په خپل د افریقا لی وچ ده. خو جو ګل لیز د کون کو د چې کچیر مرو تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پر احوال په نظر کې ونیسو، نو تاسو ویلی شو چې د وچ او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د اسیا او افریقا لوی وچې څخه ورسته درېم لوی وچې ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې ترڅنګ د رڼا قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي، کوم چې ګڼ شمیر اوسیدونکي پکې استوګنه کوي. خو جو ګل لیست کوونکو، د افریقا لوی وچې د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د اسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې د خپل اوبو دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره دا د اسیا لوی وچې څخه او هم چینان د اروپا د لوی وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمیر غرونه، زیات شمیر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمي په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي، دی اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې د افریقا د لوی وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 3000 مترو څخه ډیر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایتالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمیرل کیږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لوی صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیز پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیز او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډیر لوړ ارتفاعات په لویدیز کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې دي درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستر وړي دي چې دغه بیا سمندرونو او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا په لویې وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلوري زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي، چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده، تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورش کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له شه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی، او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي، او دوی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري، او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي، او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مې قبول کړئ. قدر مون او کله لیست کون کو زبرشنا غم پارت سره ټول تشرح واس مې ما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لومړی لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او کله لیست کون کې برات رو او چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می. قدر مون او کله لیست کون کو زمر تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع غانی چې نن ورځ به موږ تاسو بلوست کول ولو، عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو، او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر مونږ وګورئ چې کونکو د لوست په پیل بشبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو، چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی، او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري، چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې، ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنې په نقشې کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې، د هغې اوږدوالي او پلنوالي، دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي، د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي، هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو، د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو، عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرښې نقشی دی، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دی چې باید موږ تاسو ته معلومه اوسیږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټوله شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او همچنان د کانتور کرښی، د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. کدر موږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه پناښو کو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښنه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولای شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ دستبه دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم ارض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو په خپل درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته په خپل ارض ویل کیږي، چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره شي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو، چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم مو برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصله په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولای شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدر منځ ته کوونکی به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله اوسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله اوسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ تاسو ته مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو، درنو زده کوونکو، په نن ورځ لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حق له معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهال پر موږ تاسو نقشه وپیژندل چې اساس ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کیږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کیږي او مقیاس څه ته ویل کیږي. نو د دې په حق له موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پیژنو. ډیر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي. پرو قدر من زکون کو تبعین ک شاکم چی لنا مسخه من میجی یعنی هغه سیمه هغه زاینه کوم چی د الله په خلقت سره جوړ سی او سیری د هغه نقشه مرتاس څنګه پیرا کول سو هغه سیم کول سو چې د نقشې لاره سره مرتاس مانو کو تبعین ک شو کی ته مرتاس او توپوګرافي یا هم فزیکی نقشې هم ویل سو چې په دغه ډول نقشو کی د زمکی جوړش په سرګند ډول سره شول کیږي یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړ دی دغه جوړش مرتاس ته په معلومدار توګه سره مل میږي دغه زمکی جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره مرتاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انزورو او هغه مرتاسو ته پناشکو هر کانتور کښه د مغی اټاکلی صحیح لوړوالي مرتاسو تشکر کیږي نه د کانتور هر کښه چې هغه مرتاسو ته د هغه سیم کې چې څومره لوړی سطحي وي هغه ټول مرتاسو ته پناشکي وي د غرونو لوړی سکه مرتاسو ته پناشکي په سرګنداول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پناشکول سو ولاړی وب خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته همیشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کیږي د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کیږي خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو ژوروالي بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي همچنان په طبعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی سو چې د هغه طبعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو لکه د خاورې نقشه ده د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پیژندلی شو د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو طبعي نقشه خو موږ تاسو وپیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکښې پیژندل شو خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولې کوم سرحدونه چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پولو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپیژني لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوغو هیوادونو د دوغو نقشو په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو ښاروالي او ښارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالي نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کیږي او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی شو اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو تر دې دمه پورې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل اوس اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ او تاسو ته شوي دغه موضوعات طبعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات قیمتي ډبرې د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو ته په ګوته کړي همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایز انرژي ترلاسه کول د څارویو روزنه لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ او تاسو ته راپیژني همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ او تاسو څه پیژندلی شو په دغو نقشو کې بیا موږ او تاسو د تاګ را تک ټولی لارې مو را تاسو ته پنه اشه کیږي په خسره کونه په وچه باندې د اوسپنې پتلی د زمکی لاندې د اوسپنې کښې دا ټول مو را تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پیژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې مو را تاسو ته پنه اشه کیږي. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کیږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نشرې مقیاس جغرافیې ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ او تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې زموږ او تاسو ته ډېر ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول ترې نه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 سوه یو اتیا